قدرمن اوریدونکو د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکو او کارپوه ښاغلی محمد آقا شهرزاد هم د اوس زما سره ټلیفون په کرښه دی. غواړم د افغانستان د مهم مسایلو په اړه دوی نظر وپوښتم. جناب شهرزاد صاحب، تر هر څه لومړی زما سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. ډېره مننه چې زموږ بلنه مو د مرکې د پاره ومنله.
ډېر ډېر تمنا ستاسو د نړۍ د دې لږې ګروپ نه مو تماس نیولی دی. د افغان ملي مسلې په اړوند باندې زما ته موقع راکړل ستاسو نه ډېره زیاته نړۍ نړۍ مننه.
ډېره مننه، مهرباني مو ده. جناب شهرزاد صاحب، په داسې حال کې چې د امریکا او طالبانو خبرې په قطر کې تر شپاړسو ورځو وروسته پای ته بې له کومې مسعودې د تصویب څخه ورسېدې، اوس خلیلزاد پر خپل ټویټر لیکلي دي چې په څلورو مسایلو د ترهګرۍ پر ضد مبارزه، ډاډ د ځواکونو وتل، بین الافغاني خبرې او پراخ جامع اوربند. اما طالبانو ویان بیا وایي چې یوازې پر دوو مواردو خبرې سوي دي، پر نور مواردو چې بین الافغاني خبرې او اوربند دي خبرې سوي نه دي. تاسو په مجموع کې دغه اوږدې خبرې چې تر تړلو دروازو شاته وسوې څنګه څېړي، او ولې د دوی یو ډول اطلاعات خلکو ته نه ورکوي؟
ډېره زیاته مننه قشنا صاحب، ستا ډېره په ځای او درنه پوښتنه ده. که اجازه مو وي زه هم یو څه تحلیلي نظر او خپل نظر وړاندې کوم. دا ټول میډیا او ټول نړیوال د دې خبر څخه چې وروسته د شپاړسو ورځو یا دوه اونیو را په دې خوا چې دوی میډیا ته کوم لاسوند یا کوم لاسلیک شوی سند وړاندې نه کوو خبرې پای ته ورسېږي زما په نظر باندې. او دلته طالبانو اعلامیه یو څه ویي او د ډاکټر زلمی خلیلزاد په ټویټر کې نوشته بل څه ویي. دا دواړه زما په نظر باندې دا دواړه داسې خبرې دي چې لاملونه یې ډېر ستر دي. یو خپله دغه دواړه ډلې چې خبرې سره کوي دا ډېر واکمن او صلاحیت لرونکي کسان نه دي. ډاکټر صاحب خلیلزاد هم داسې پوره واک او خلاص لاس باندې هلته خبرې نه کوي. هره خبرې کې باید دوی یو ځلې د خپلو لویو چارواکو سره، خصوصا د خارجه وزیر او نورو مشرانو سره، حتی د رئیس جمهور په شمول باندې مشوره وکړي. ځکه یې دا خبرې په بنبست باندې لکه لمر په شان په روښانه توګه باندې هغوی خپل اصلي کوم ځای نه چې تنویلېږي، کوم ځای نه چې لارښوونه ورته کېږي، د هغوی سره مشورې کوي په جدیت او په خلاص لاس باندې پرېکړه نشي کولی. او درېیم لامل یې چې دا خبرې نتیجه نه ورکوي او ډېر ستونزمنې شي، هغه دا ده چې د افغانستان خلک او په راس کې د افغانستان فعلي واکمني یا دولت څنډې ته کښل شوی دی او دوی په هم د نورو افغانانو یا د نورو نړیوالو په شان باندې ننداره کوي. څه شی چې د قطر نه راوځي هغه کوي. په دغو مناسبت باندې ما د افغانستان د سولې د عالي شورا د ویان طاهري خبرې واورېدلې. هغه ډېر خوشبینه و او ډېر هرکلی وکړو په دې څلورو موضوعګانو کښې ته ورته اشاره وکړله. همدارنګه د حکومت اجرایي رئیس هم هم اندېښنه هم خوشبیني ښودلې ده. ارګ هم د دې خبرو نه د امریکایانو هلې ځلې د سولې په اړوند باندې د دې نه هرکلی کړی او نورو میډیاو ډېر خبرې کړي دي لکه رویټر او نورو نورو. خو اصلي موضوع دا ده یا اصلي نظر زما دا ده چې دوی به دا مشورې هم وکړي، وعدې هم ورکړي دي چې د مارچ تر اخره پورې موږ افغانستان ته سوله راوړو او په افغانستان کښې دغه څلور خبرې مو چې کړي دي تر شا د اجزاوې وړې لکه بندیانو خوشې کول، تور لیست نه ایستل او طالبان په رسمیت پېژندل او امثالو هم دي وربندو ده، دا خبرې هم زمیمه دي. ولې د دې ټولو خبرو د عرض لپاره زلمی خلیلزاد یوه خبره ډېره مهمه ده چې په ټویټر کښې لیکي چې زما ډېر فشار او ټینګار په دې باندې دی چې بین الافغاني خبرې باید شروع شي. زه خپله د یو سیاسي شنونکي په حیث یا د یو سیاسي ګوند د رهبرۍ د غړي په حیث باندې دا نظر لرم چې افغان حکومت، نړیواله ټولنه، د امنیت شورا، دا ټول په ګډه باندې داسې یو میکانیزم باندې کار وکړي چې هغه واقعا د تلپاتې سولې دپاره اصلي محور وګرځېږي. په معاملو، چنو او په پټو دروازو دا خبرې لاسوهنې د نورو او د دې د سولې د مخالفینو د تضمینې مسایدول لکه په مسکو کښې د غونډې جوړېدل یا مثلا نورو خواو ته کشول، دا ټول د دې لامل دي چې د سولې پروسه یې ټکنۍ کړې ده. ځکه افغان حکومت بېخي څنډې ته وهل شوی، سیاسي احزاب، سیاسي فعالین سیاسی شخصیتونه ملی شخصیتونه مدنی فعالین حتی د ښځو ونډه ده کو شاته ټیل وهل شوي دي که واقعا دغه خبرې طالبان د چا نه دستورو لارښوونه نه کوي او امریکایي هیات هم یو مستقل هیات دی او په آزاد لاس باندې په پریکونو توګه باندې کولی شي خبرې ته وکړي. ښه خبره یې دا ده پرون په امنیت شورا کې هم افغانستان د مسلې په اړوند باندې خبرې وې او د افغانستان د دولت یا د ریاست جمهوري د امنیتي چارو سلاحکار حمدالله محب هلته خبرې وکړلې. هغه هم په دا خپلو خبرو کې همدې باندې ټینګار وکړو چې خبرې خبرو پروسه یې تایید کړه او ټول افغانان دا په افغانستان کې سوله غواړي سولې ته تږي دي ځکه جنګ نور د زغملو وړ نه دی او د ټول د امنیت شورا هم د حمدالله محب خبرې تایید کړلې او د کومک او مرستې وعده وکړه. ولې یو سوال زما سره د یو سیاسي انسان په توګه دا دی چې امنیت شورا ولې د چوپه خوله ناست ده؟ امنیت شورا ولې دا مسله نه طرحه کوي؟ ولې په امنیت شورا کې تا په د دنیا کې م کومه بېلګه لیدلې ده؟ مثلا دا څو موده مخکې وړاندې په سویډن هېواد ته کولم کې په یمن کې او د یمن د مخالفینو او د فعلي حکومت ترمنځ د اوربان خبره وه نورې سیاسي خبرې وې د ملل متحد استازي په شمول باندې ستا کولم کې غونډه وکړله دواړه مخالفین مخامخ ناست ول. طالبان ولې تر اوسه پورې افغان حکومت ته یو ګوډاګی حکومت وایي یا مثلا افغانستان خلکو ته دونغه نه کوي؟ یوازې هغه اشخاص افراد چې دا وطن یې د بدبختۍ مختار کړی دی هغوی دې ټینګار کوي. هغه داسې ګول لکه ټول افغانان زما په نظر باندې ښه خبره دا ده چې دوی د خپل افغاني اصولو او په دې وطن کې د نورې ورور وژنې او افغان وژنې خبره پای ته ورسېږي بین الافغاني خبرو ته د ملل متحد په چوکاټ کې امریکایانو په ډېر باقدرت او باصلاحیت حیات او د افغانانو د یو باصلاحیته او داسې حیات چې هغه یو حکومتي حیات نه وي هغه حیات کې افغان شموله حیات وي په هغې کې ټول سیاسي هغه مخور فعالین چې دې وطن په ورانې کې هېڅ نه وه تر څو دا نتیجه ورکړي دغه د سولې خبرې.
مننه. په عین وخت کې د دو خبرو په جریان کې امریکا د بن لادن د زوی پر سر جایزه کښېښودله او همدارنګه د طالبان د مشر ملا عمر د مرګ په اړه ډول ډول راپورونه خپاره شوله. ستا د نظره داسې خبرو تر شا کم راز پروت دی یا ولې دغه په دغسې وخت کې دغه مسایل رامنځته شول؟
ډېر اله بهترینه خبره ده. دا مونږ تاسو ګورو د افغانانو په حیث باندې چې په دې وختو کې جنګ هم زور اخته یو طرفه د سولې خبرې دي او بل طرفه جنګونو ته هم زور ورکول کېږي او یا د ملا عمر چې ټولې نړۍ ته معلوم دی چې هغه چیرې مړ شو په څه ډول مړ شو په څه مرموز ډول مړ شو او یا د بن لادن زوی باندې ولې په دا اوس کې چې د سولې خبرې روانې دي د یو میلیون جایزه یې کړې ده. داسې صحیح خبره ده چې تروریزم یا تروریستان هر چیرې چې باید وځپل شي. ولې دا چې اوس په افغانستان کې د سولې خبرې دي او په زابل کې د ملا عمر د کور عکسونه خپرېږي او طالبان هم د دې نه تایید کوي دا نه لکه په سترګو کې چې خاورې شیندي دا داسې ښیي چې یعنې دغه اوسنۍ واکمني یا اوسنۍ کوم چارواکي چې دي د غیر مسوخي او د طالبانو واکمني چې ګویا د ملا عمر خپله خاوره کې مشغول و د طالبانو د اډې سر په 15 کیلومتره کې ژوند کول او هېڅکله پاکستان ته لاړ نه دی دا درواغ دي. همدا اوس دغه شورا چې په دوها کې یا قطر کې خبرې کوي د دوی یا د نورو شوراګانو چې په کوټه کې پېښور کې په کراچي کې دا شوراګان دا چیرې دي؟ چیرې مړه شول د دوی مشران؟ چیرې ترور شول؟ په سلهاوو داسې خبره ده او زما په نظر باندې یو بازی ورکول دي او طالبانو ته مشروعیت او یا قانوني بودن ورکول دي. لکه اوس مسکو کې د حامد کرزي په مشرۍ باندې چې یو ډله خلک لاړل او هلته یې ناسته وکړله او بالاخره دوی د افغانستان حکومت سره یا د افغانستان د سیاسي فعالینو سره یا د نورو سره هېچا ساهونه وروسته بیا په دې خپلو ناستو باندې دوی تقریبا ډېر شمېر پښېمانه وو او نتیجه هم ورنه کړله اسان د منلو. ولې مهمه خبره دا ده چې دا ټول فشارونه دي او دا ټول د بلې خوا نه دیکته کېږي او طالبانو ته مشروعیت ورکول او هغوی ته ډېر امتیاز ورکول دا جنګونه دی چې زور ورکړی دی چې دوی ډېره خاوره په لاس کې ولري دوی ډېر قوي ځان وښي او دوی مثلا زیات دوی دا ثابته کړي چې دا افغانان دي دا یو ملي ځواک دی او دوی مثلا د دې مشر په افغانستان کې وو دوی دا هېڅکله پاکستان ته نه دی تللی او دا درواغ دي. دوی نوي سل فیصده هغه جنګیالي که شاوخوا دلته د جنګ لپاره لېږي نو ټول کورونه کورنۍ او دوی سوراګانی دوی مشورې دوی جلسې دوی دا ټول حل کړي کنا دوی ولې په دې شپاله ځل کې اقل په دغو خبرو باندې چې خلیزاد دي چې موږ تفاهم کړی دی او دا دوه نور خبرې د افغانانو سره مخامخ خبرې او په دیني اوربند یا په اوږدمهاله اوربند باندې موافقه دا په طالبان منکر دي چې کتن په دې باره کې مو خبرې هم دي کړي نو په دې لحاظ باندې به دا ډراما د بیا د بډې ماتې د لغمانی او د شیطان توګه ده تنانۍ تنانۍ وی ولې یا د بسوګۍ واده خلکو مثالونه ورکړي ښه خبره دا ده چې که چیرې واقعا طالبان نور مخالفین په افغانستان کې سیاسي وو په افغانستان کې سیاسي کړۍ دولت او د بهرنۍ نړۍ په افغانستان کې وتر پاتې سوله غواړي نو بیا دې د پخوانیو ټولو اختلافونو نه ملا عمر چېرته مړ شو پلانیت چېرته وو پلانیت څنګه وو دا ټولې خبرې باید چاته وغورځي جنګ د جنګ په ځای باید یو دوامداره اوربند او بین الافغاني خبرو باندې ټینګار وشي تر څو پورې مخه افغانان کښېني مخامخ افغانان کښېني او خپل منځي مسلې د جرګو له لارې د مخامخ خبرو له لارې د یو یو تفاهم له لارې حل کاندي دا زما په نظر غوره خبره ده.
همدارنګه د امریکا او طالبانو د خبرو په وروستي پړاو کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هم اعلان وکړي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په خبرو کې پیشرفت راغلی. تاسو د پاکستان رول په دا خبرو کې څنګه څېړئ چې دوی د کومه ځایه خبرېږي چې پیشرفت سوی دی په داسې حال کې چې دا خبرې تر اوسه پورې نه دي پیښه سوي؟
دا خو یو واضح او یو کاره حقیقت دی چې دغه د دوحې د قطر د هیئت مشران د ملاحبت او ملاحبت چې د پاکستان د اوسني حکومت د خصوصا د نظامي استخباراتي ادارې سره شپه ورځ په مسایلو کې دي. هلته اجنډا جوړېږي، هلته د خبرو هغه لوری ټاکي او بالاخره یې دوحې ته انتقالوي. نو زه فکر کوم چې د پاکستان حکومت ساعت په ساعت دقه په دقه د ټولو خبرو نه چې خلیلزاد څه وویلي یا ورسره حیاتي او په زمن کې دوی څه وویلي او بالاخره کومې غلطۍ چې کړي دي هر مسلې نه هغوی خو دا پروسه د دوی ده، دا کار د دوی ده، دغه د امتیاز اخیستنه او د دوی په خوښه په راتلونکي کې یو هر ډول سیاسي معامله چې کېږي خو پاکستان پکې داخل دی او د پاکستان غوښتنه ځکه پاکستان خو نه یوازې ده چې د افغانستان په دپاره شل تروریستي ډلو سره مرسته کوي بل په نړیواله سطح د سل نه ډېرو ډلو سره ده. وګوره د هند سره دی څه ستونزه لري، ولې هند بمبار وکړو د دې کشمیر کې په بالابلوک باندې لیونی اوس په همدغه ځای کول ولې په اسلام آباد یو راکټ نه وستلو؟ خو هلته تروریستي مرکزونه دي. نو په همدې ډول باندې پاکستان یو ډېر د خصوصا استخباراتي ادارې طالبانو سره مستقیما هر څه خبرې هغوی کوي دوی ته په کاغذ کې نه کوي چې دغسې وایي او دوی هم راپور ورکوي.
نو پس چې امریکا دا وایي چې موږ د طالبانو سره دا تعود اخلو یا اخیستی دی چې دوی به ترهګرۍ څخه لاس اخلي، نو د پاکستان په اړه به دوی څنګه تعود ترلاسه کړي؟ په داسې حال کې چې طالبان به د پاکستان سره مستقیمې اړیکې ولري، وخت چې د هغوی سره اړیکې ولري خو معلومداره خبره د پاکستان ترهګرۍ دپاره په هر وخت او هر زمان کې کوشش کړی دی چې بیا به هم دا کار وکړي. په دې اړه ستاسو نظر څه؟
ډېر اشنا سب تاسو ولیدل چې د جنیوا کنوانسیون په امریکا، شوروي، پاکستان، افغانستان د ټولو په ګډه باندې په موافقه امضا کړله او هغه موافقه په اساس باندې روسان ووتل او ډاکټر نجیب مستقله دفاع باندې شروع کړو. ولې پیل یې تاسو ولیدل تر ننه پورې کوم ناورین په دې هېواد کې را روان دی؟ په همدې ترتیب باندې که دا ډول موافقه لکه د جنیو د موافقې په شکل چې بیا تکرارېږي دا خو هېڅ د افغان ولس او د افغانانو په ګټه نه ده. هماغه چې پاکستان په خلاص لاس او بر لاس باندې خپل اجنډان او خپل تربیه شو او روزل شو اشخاص په واسطه باندې وطن په بربادۍ کار کوي. زما په نظر باندې امریکایانو او ټولې نړۍ او اوسني حکومت باید دېنه پوره پوره تجربه ترلاسه کړي وي چې تلپاتې سوله او یوه موقتي سوله څه معنی لري. تلپاتې سوله په همدې معنی ده چې باید په مادوار شکل باندې پاکستان، ګاونډي هیوادونه، حتی روسیه، عربان، خپل امریکا، ملل متحد، افغانستان حکومت، سیاسي ټول په داسې یو ګډ میکانیزم باندې کار وکړي چې داسې تضمینونه باید واخلي دا چې امریکا خپلو خبرو کې دا اظهاروي چې موږ دې لپاره دا خبرې لوړې ژورو باندې دي. ځکه خلیلزاد په ټویټر کې چې ولولې تاسو خلوسته دی سر سولې خبرې ډېرې لوړې ژورې درلودلې خو ولې بیا هم پرمختګ شوی دی او موږ مساویدان په دا دوه مادو جوړه کړې به دا نور باندې کار کوو. مشورې لپاره. زما په نظر باندې دا مسوده چې جوړېږي، دا میکانیزم چې جوړېږي، دا تضمینونه چې طالب وایي زه بلې زه د افغانستان د خاورې نه د نور چا په ضد باندې د ضرر یا د بل چا په ضد باندې به هغه نه کوم، د ټولو تروریستي ډلو سره به پرې کونه امضا کوم. په کوم ډول میکانیزم، څه ډول تضمین په حال را کېږي چې پاکستان د دې استخباراتي اداره خپله دا ترهګرې ډلې خپله دا د سولې ناستې ډلې دا ټولې داسې تضمین ورکړي چې که د دې تضمین په مقابل کې او دې تضمین ته او ډېرې پرېکړې ته باید د ملل متحد تر مشرۍ لاندې داسې یو قانوني بڼه ورکول شي چې هر چا د دې نه ودلوکو هغه به مثلا د کوم ډول برخورد سره مخ کېږي. نو دا دقیق خبره ده چې ډېر څلوېښت کاله کېږي چې پاکستان د افغانستان د دغو خلکو سره په رابطو کې دي، که دا طالبان دي که تر دې مخکې وو، د ټولو سره درنې اړیکې لري، دا اوس هم رابطې لري، دا اوس هم یو شمېر ډلې ورسره خواخوږي لري د پاکستان سره، او د هغوی ګټې د افغانستان په بربادۍ کې ویني. نو په دې لحاظ باندې یوه ډېره اوږده پروسه ده، ډېر اوږد جنګ تېر شوی دی، لا دوام لري څلوېښت کاله. د دې لپاره باید ټول نړۍ په امریکا، خپل افغانستان، ملل متحد او سیاسیون باید په یو داسې بین الافغاني خبرو باندې توافق ته ورسېږي چې تلپاتې سوله، د تلپاتې سولې په تعریف باندې ته بېخي پوهېږې. د مخالفینو خل اصلاح کول دي، د ملي اردو تقویه ده، د سرحدونو ساتل دي، د سرحدونو باندې یو د بل سرحد نه تېرېدل نه دي، د ترهګرو ډلو سره حکومت نه کول دي. مثلا په افغانستان کې د یو رڼې پاک شفاف انتخابات دي تر څو پورې چې دا هېواد په خپلو پښو باندې ودرېږي، او بې قاعدو شرطه د ټولو نړیوالو د جنګ د تودو ساتلو په خاطر نه پرته د وطن د بیا رغونې او ابادۍ لپاره مرستې کول دي. نو دا ټولې هغه اوږدې خبرې دي چې کله سړی دې مرحلې ته رسېږي بس دوی داسې وچي، او که داسې ونه کړي تاسو مونږ تجربه کړې ده چې نواکې هم امریکا او روسیې د تضمین کوونکو په توګه باندې په موافقه کې امضا وکړه، ولې که روسیې خپلې مرستې بندې کړي امریکا تر اخره پورې هغو ته د سټینګره پورې په پیسو پورې ورکو جنګ دومره زور واخیستو چې بالاخره حکیمت هم پکې وران شو، خلک هم پکې خپل سرونه، کابل هم پکې وران شو، اویا زره کابلیان هم پکې د همدغو ډلو ټپلو په مابیني د قدرت او واک په خاطر باندې. دا ډول سوله خو افغانان نه غواړي، دا ډول سوله نه سیاسیون غواړي، نه یې مثلا سیاسي ملي او وطن پالونکي احزاب غواړي، نه یې اشخاص غواړي، نه مستقل هېڅ افغان یې نه غواړي دا ډول سوله چې د افغانستان د نوم کال په غوبل بدل شي. سوله دې راځي، اوږده دې راشي، کرار دې راشي، ولایتي معامله دې پکې نه وي، د وطني ملي د ملت خاطر باندې باید په یو ډېره ښکاره او روښانه موافقه باندې امضا وشي. ټول افغانان د پار د منلو وړ دي، او د جنګ په ځای باندې د ځان وژنو د نورو تروریستي طرحو په ځای باندې د افغانستان سره باید مالي او اقتصادي مرستې وکړي، رڼې ټاکنې وشي، او دا ټاکنې د فساد او د اختلاف او د ټولو شیانو نه پاکې وي. ټولې خواوې خپل ځانونه کاندید کړي په دې سوله کې، هر چا دې رایه ویلې د ولس استازی د ولس رایه ورکړې ده، موږ افغانان د هغې احترام کوو، درناوی کوو.
مننه. تاسو د روسیې څخه یادونه وکړله، دغه هیواد د قطر د خبرو په اړه خوشبیني او اندېښنې څرګندې کړې دي چې د روسیې سفیر په افغانستان کې وایي هر ډول خبرې چې د امریکا او طالبان ترمنځ کېږي باید د نړیوالو او مساعي هیوادونو افغانانو سره شریکې شي. تاسو د دې اندېښنې څنګه څېړئ؟
روسان هم په اوسنی وخت کې د افغانستان په مسله کې ځان بې تفاوته نه نیسي، ځکه دلته طرفداران لري، دلته ګټې لري، او په څنګ کې د دې هغه هېوادونه چې پخوا د دې مستعمره وو اوس قسمن آزاد شوي هېوادونه دي، مستقل هېوادونه دي، هغوی د دې د خطر په خاطر باندې په افغانستان کې ولې طالبانو سره مرسته کوي؟ په دې خاطر باندې چې دلته داعش رانشي، دلته مثلا زمونږ حکومت او موږ ته اور. او دویمه خبره ده، هغوی هم اوس په نړیواله سطحه باندې مثلا په سوریه کې د خپل په مستقیمن په میدان ودرېدل، دا اوس وینزویلا کې امریکا سره په مستقیمن ولاړه دی، په ترکیې سره په نورو مسایلو کې، کردانو په باب باندې، د افغانستان په باب باندې هم همدغه زمیر کابلوف چې د روسیې نماینده دی، دا غونډه چې اوس د مسکو کې جوړه شوه، فکر کوي دا رښتیا د افغانانو ترمنځ خبره وه، حتما دا ډیپلوماتیکې خبرې وي. دوی ځان شاته کړو، ولې اساسي خبرې لکه په دوحه کې چې پاکستان ځان شاته کړی دی، ولې اصلي اجندا او طرحه د دې وزارت هم همداسې ده. دوی هم غواړي چې حتی د وزیر خارجه روسیې قطر ته ولاړو، هلته یې د خلیزاد سره ملاقات وکړو، ورته وویل چې د افغانستان په پروسه کې او په دې سولې په پروسه کې موږ بې تفاوته نه یو، باید هرې خبرې د موږ سره شریکې شي، او په ګډه موږ هم باید هر یو د خپلو منافعو، خپلو ګټو او د خپلو ماغه دی پارا کوشش کوي چې باید لاسرسی ولري وانډه ولري نو هغوی محرام نه دي نه.
د بلې لوري د امریکا د بهرنی چارو وزیر ویلي دي چې د سیمه ییزو لوبغاړو موجودیت دا خبرې ستونزمن کړي دي او طالبان ته تروریستي ډلې خطاب کړي دي. اوس خبره دا ده چې د قطر مذاکرات چې امریکا ورته خوشبینه وه اوس داسې معلومیږي چې ورته بدبینه ده. یو څه ستاسو د نظره آیا دا مذاکرات به کامیابه سي او که به ناکامه سي؟
زما خپل شخصي نظر باندې خو دا شرایط او حال او احوال دي په نړیواله سطح او خپله په داخل د افغانستان کې دا ښیي چې نور ځکه ټول افغان ولس د جنګ نه تلی شوی دی او سوله غواړي او په عین حال کې پاکستان هم ډېر پرابلمونه لري. هم په اقتصادي لحاظ باندې ډېر زیات قرضداره هېواد دی او هغومره چې مناسبت دی نورې نړۍ سره چې مفتې پیسې ترلاسه کولې هغه اوس نشته دی. هلته د هند سره ستونزه په کرکټ کې اوښتی دی اوښتی دی او دلته خپل هلته داخل دی. هلته د ایران مسله د معاصرې مسله ده د امریکا بېرته فشار دی په اقتصادي معاصره ده د سیمې احوالو احال او د امریکایانو خپله به داخل دی د ترامپ د ادارې د بهرني سیاست په نتیجه کې فکر کوم چې سوله خو حتمي ده چې راشي ولې دا چې څه وخت به ونیسي دا چې څنګه به د تلپاتې سوله راشي او که د یوې بلې ماما یا د یو بلې ناورین پیل به وي دا د اندېښنې وړ دی. نو همدې ډول باندې اندېښنه هم خبر کوي او د سیمې هېوادونه خو خامخا مداخله کوي هغوی ارام نه دي ناست هغوی هېڅکله تر اوسه په صادقانه توګه باندې د سولې دپاره کوم اغندی کړی. پاکستان وزیر خارجه چې هند بمبار وکړو په پاکستان باندې هغه په ډاګه اعلان وکړو دا د افغانستان په سوله باندې هغه کوي بد تاثیر کوي. یا مثلا هند چې د موږ سره جنګ کوي دا په دې خاطر کوي چې افغانستان په موږ باندې د اوبو په مسله کې باید موږ ته اوبو په باره کې موږ د افغانستان سره ستونزه لرو یا د ډیورنډ نامنل شوې کرښه ده یا مثلا د پاکستان په خوښه یو حکومت دی تجارت یې بېخي په ټیټه کچه باندې افغانستان د پاکستان ترمنځ رسېدلی دی. افغانستان کې د ویزو خبره ده د سرحدونو تړل دي او دا ټول فشارونه چې د هرې خوا نه راغلي دي پاکستان او نور لاسوهنه هېڅکله نه پرېږدي. ولې د پاکستان په دې وروستیو وختو کې مناسبات د ایران اختار پرون چې د دې نفر رابل ورځکو مرستو د خرابېدو په حال کې دي د هند او د پاکستان اړیکې د خرابېدو په حال کې دي او همدا ډول د اسلامي کانفرانس په جلسه کې د پاکستان د خارجه وزیر د هند د خارجه وزیر ګډون دا خپله دې لامل دی چې پاکستان نړیواله حمایه خطه نه لري او هغه ترېنه دا اوس چې هند په پاکستان حمله وکړله یا بمبار وکړو د کشمیر کې دا ټولې نړۍ د پاکستان نه حمایه ونکړه بلکې ویلې چې د هند را وحقو. نو په دې ډول باندې دوی د پاکستان د مجبوریت او په خپله بله ډېره لویه ستونزه د پاکستان خلک ولس دی چې د اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي او بل یو بله ملي پروسه چې د پی ټی ایم پروسه ده هغه هم د پاکستان دپاره یو لوی سردرد دی او هغوی خپل رواحق غواړي. د پی ټی ایم دا غورځنګ چې اوس راپیل شوی دی دا خپل رواحق غواړي خپل مثلا پښتانه باید ونه وژل شي پښتانه باید ترور نه شي دا نور روا حقوق وي لکه چې په مدني حال کې دا نه ورکول کېږي. نو په دې لحاظ باندې دا غورځنګ هم د دوی لپاره یو لوی خطر او لوی ګواښ دی. همدا ډول د بلوچانو حرکتونه د نور داخل د افغانستان کې دا ټول دي. زه زما په نظر باندې دغه شرایط عیني او ذهني دې ته برابر دي چې په افغانستان کې یو ډول جوړجاړی باید وشي او امریکایان په یو شکل د افغانستان نه د یو مهال ویش په اساس باندې او د یو توافق په اساس باندې ووځي چې او دلته یو ډول جوړجاړی وشي. زما نظر
په افغانستان کې دولت غواړي چې یو بین الافغاني پلاوی د طالبانو سره خبرو لپاره وټاکي چې یو ځل ولسمشر د حامد کرزي او سیاف نه وغوښتي وه چې دغه ډلې مشري وکړي. ستاسو د نظر داسې کسان چې په جنایتونو فساد او نورو غیر قانوني کړنو تورن دي دا به د خلکو او ملت استازیتوب وکړي په دغسې خبرو کې؟ هېڅکله
نه. زما په شخصي نظر باندې دا وینه په وینه نه مینځل کېږي. جنگ په سوله ختمیږي او افغانان په دې هکله ډېرې پراخې 300 کلنې تجربې لري. د میرویس خان لویه جرګه، د احمدشاه بابا لویه جرګه، دا ټولې د دې تجربې دي چې موږ ټولې ملي پروسې ټول ملي مسایل په جرګو او په مرکو حلو. ولې دا په داسې اشخاص حلو چې هغه ثالث خلک دي، هغه واقعا ملي خلک دي، هغه واقعا د افغانستان د خلکو دپاره د قبول وړ وي. دا ډول خلک اوس هم د وسلې په زور باندې، د توپک په زور باندې، د پیسو په زور باندې، په خپل زور زیاتي باندې ځان په ځای خلکو باندې تحمیل کړی دی. زما په نظر باندې که ولسمشر غني غواړي چې یو افغاني هیات د طالبانو سره د بین الافغاني خبرو دپاره یو باصلاحیته هیات وټاکي، ډېره خبره ده چې دی په یو د اجماع په نتیجه کې لکه دا اوس کومه جرګه راغوښتې ده په نهم دسمبر باندې، د دې د من نه داسې اشخاص واپره، داسې خلک چې هغه خپلې شخصي ګټې تر ملي ګټو پورته ونه ګڼي. ډېر خلک دي چې خپلې شخصي ګټې تر ملي ګټو پورته ګڼي او په دې په دې حکله باندې خپل ځان مطرح ګڼي. زه یمه چې د افغانستان د ملت جوړونې او د ملي ګټو دغې ملي پروسې او د سولې لپاره داسې اشخاص واپرات، داسې سیاسي بد فعالین، مدني فعالین او داسې د ښځو قوي ښځې قوي په وطن او په خلکو مین انسانان باید داسې بین الافغاني خبرو ته کښېني چې د افغانستان ملي ګټې په نظر کې ونیسي، نه د اشخاصو افرادو، نه د چا د بقا او د چا د واکمنۍ د ساتلو په خاطر باندې. بقا او واکمنۍ دې په تور تندر ولګېږي. د افغانستان ملي ګټې، د افغانستان ملي ګټې په جنګ کښې نشته. د افغانستان ملي ګټې په دې کښې دي چې بین افغانان سره کښېني، سره جرګه شي او یو افغاني هوډ سره وکړي، جنګ بند صلاح په ځمکه کښې دي او د خپل اساسي قانون په چوکاټ کښې د مرکزي قوي حکومت د جوړېدلو او د خپل وطن د بیا رغونې په خاطر د ټولې نړۍ او د ټول جهان او خپله د افغاني منابعو نه استفاده وشي. دا وطن باید د دې بدبختیو نه او دې احتیاج نه او د دې هغه نه باید خلاص شي. همدا اوس د ملل متحد د راپور په اساس باندې اشنا شو، 14 میلیونه خلک خواړه نه لري، 14 میلیونه 3 میلیونه یې په مخدره مواد باندې معتاد دي، 2000-3000 پر ښځو باندې د زیاتي دوسیې یا شوي یا څېړېږي، تر ډېر دي همدا ډول نور ظلمونه. همدا اوس نن سهار مې دا یوه میډیا کتله، یو وړوکې جلۍ شپږ کلنه جلۍ د کابل په ښار کښې په کومه ناحیه کښې د هغې کښې اختتاب کړې وه. بالاخره د کورنۍ نه 300,000 ډالر غوښتل، هغه نه درلود، هغه مړه کړې په ډېر پجو شکل. تر دې نه نور وحشت، زناورتوب او ظلم به په نړۍ کښې بیا بل چنګیز کړی یا به بل خاین او زبرځواک به کړی لکه دی چې کوي. نو په دې خاطر باندې زما په نظر باندې ښه خبره دا ده چې رئیس جمهور وي که بل څوک وي، د یوې اجماع په نتیجه کښې وړ خلک، نه داسې خلک چې هغه یو څو ټوپک ولري، یو څو ډلې ولري، یو څو پیسې ولري، نه. ملي جرګه، ملي اشخاص د ملي پروسې دپاره، د سولې دپاره، د تلپاتې سولې دپاره داسې اشخاص چې هغه واقعاً په دې وطن کښې قرباني ورکړي وي او د دې وطن د بقا او ښېرازۍ دپاره مبارزه کوي او د تلپاتې سولې غوښتونکي دي، داسې خلک باید وګمارل شي یا راویستل شي د دې 30 میلیونی جامې د من نه د بطن.
همدارنګه د لویې مشورتي جرګې وړاندیز هم سعودي لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه، مخکې داسې اوازه وه چې دا په اود کې جوړه شي، همد نامعلومو علتونو په اساس په نم د ساور وایي شاید جوړه شي. ستاسو د نظره دغسې یو مشورتي جرګه چې په هغه کښې به بیا دغه جنګسالاران او مافیا او ډلې وي، کومه پایلې به ولري؟
دا ډول کسان جرګه جوړه شي لکه مشورتي جرګه خو د لویې جرګې سره فرق لري. مشورتي جرګه په یو مسله کښې مشوره ورکوي، په هغې کښې مثلا یو فیصله کوي کوم اجنده چې معلوموي، او د هغه لویو جرګو سره چې مونږ او تاسو لرو عنانوي لویې جرګې چې هغه کامل فرق لري، د دوی اجنده همدا د سولې په خبرو باندې. که دا جرګه بیا هم د دغو نه چې دا سیاسي واک او ټاکنې دولتي واکمني ټولې انحصار کړي، بیا د همدوی د استازو نه او د دوی په خوښه د خلکو نه، د دوی په خوښه باندې د هغو خلکو نه چې هغه واقعاً په ټولنه کښې منطور خلک دي، د هغو نه جوړه شي د فایده یې هېڅ نشته دی. د اوسنۍ ادارې دپاره په کار ده چې د دې دپاره یو داسې میکانیزم جوړ کړي چې او داسې خلک د عقلاً مشورو او د جرګو لارې نه رامعرفي شي دې جرګې ته، په ولسوالیو کښې، په کلو کښې، په نواحیو کښې، په ښارونو کښې شته دی شوراګانې. دا شوراګانې خپلو منځو کښې سره کښېني او دوی یو ډول په مشوره باندې او په ټاکنو باندې یو سړی راوټاکي او دې جرګې ته را شي. او دا نه چې د لفټ کابل کښې جوړ شي او دې ځای نورونو کښې چې خانګل او عالمګل توبیا توبیا توبیا، دا جرګې نتیجه نه ورکړي، ډوډۍ به وخوري، مصرف به وشي دولت او هسې لالهاندې یو کار به وي. ما په نظر
د بلې لوري د سولې په اړه خلکو ملي حرکتونه را شروع کړه، چې یو حرکت د هلمند څخه را شروع سو چر مزار پوری په پښو لاړه لاو په دغه ورځ کې په یو شمیر ولایتونو کې لاروینونو هم کړی دي. ستاسو د نظر دغه سي ملي حرکتونه چې د سولې په اړه راپورته کیږي دا به څه ګټه وکړي او څومره باید د دوی نه ملاتړ وسي چې ټولو خلکو ته د سولې اواز ورسوي او خلک یې ملاتړ وکړي؟
زما په نظر باندې د ډېره په ځای پوښتنه ده. زه خو د اولې ورځ نه دغه کوم حرکت چې د هلمند د سولې د کاروان په نوم باندې یادېږي او دی په پښو باندې راغلم. ما په کابل کښې ملاقات هم کړی، په غونډې ته هم ورغلی یم او ناست یم. دا یو ولسي حرکت دی، دا نه چا تشویق کړی دی نه څوک یې حمایه کوي. دا د ملاتړ نه کاملا برخورداره دی. تاسو ویل دي چې په کونړ کښې په ولسوالیو په هغه سخترینو درو ته دوی ولاړل او په زرګونو خلکو همداسې په ننګرهار کښې، همداسې په خوست کښې، همداسې مثلا په فراه کښې، همداسې په کندهار کښې، په زابل کښې په لاره کښې خلک ورسره ووتل او دوته ګلان ورکړل، دوی سره یې کومک وکړو، 10 روپۍ 20 روپۍ. یعنی دا یو ولسي حرکت دی او دا حرکت باید د اوسنیو سیاسینو لخوا چې واقعا سیاست سره علاقه لري او غواړي چې په دې وطن کښې د ولس واکمني تامین شي، دا حرکت باید حمایه شي. دا حرکت ډېر پیاوړی حرکت دی، ډېر سپېڅلی حرکت دی، زما د نظر نه سپېڅلی دی، ځکه ټول ولسونه پشتیبانی کوي، ملاتړ یې کوي. د دوی اساسي مرکز پوهنتونونه دي، کلي دي، خلک دي، ولسونه دي، مسجد دی، حجره ده، د هغو سره کښېني او په دواړو خواوو غږ کوي، په هره خوا غږ کوي چې جنګ بس کوي. جنګ د افغانستان د تباهۍ او بربادۍ نور هم سبب ګرځي. هېڅ شی افغانستان کښې نه دي پاتې. سوله وکړي، کښېنئ، خبرې وکړي او بهترین شعار دی. زما د نظره دا عمل چې هر چا را شروع کړی دی، اول د ډېرو کمو خلکو نه او اوس په زرګونو خلک پلویان لري او حمایه کوي، دا د تایید وړ دی او د دې ملاتړ باید وشي.
همدارنګه دا بل حرکت ته چې په لر او بر پښتونخوا کښې را شروع سوی دی چې تاسو هم اشاره ورته وکړله، د پښتون غورځنګ په ملاتړ یا پی ټی ایم چې ښاغلی منظور پښتین یې په راس کښې دی او نن یې په ټوله نړۍ کښې د پروفیسور ارمان لوړي د شهادت 24مه ورځ لمانځي، په اړه ستاسو نظر څه دی چې آیا دوی به په لر او بر پښتنه کښې د ظلم زور پر ضد ټول راوپاڅوي او د پاکستان حکومت به مجبور کړي چې دغه دې غوښتنې ومني، او تاثیرات به یې پر منطقه په خاص توګه پر افغانستان څنګه وي؟
شاسب، دا خو ډېره مهمه پوښتنه ده او ډېره ملي پوښتنه ده. زما په اند باندې پی ټی ایم یا دغه غورځنګ چې اوس راپورته شوی دی او په لومړي کښې دا شعار ورکړی دی چې مونږ لر او بر افغان یو دی، دا ډېره مهمه خبره ده. دا تر اوسه پورې به دا 2000 کلن تاریخ کښې کوم سیاستوال یا بل چا نه و ورکړی. دا ډېره مهم سوال دی او دا جنبش بدون د چا د حمایې او بدون د چا د هغه نه په ډېره قربانۍ سره ورستاسو وګوري، د ارمان وژنه هغه یو پروفیسر و، هغه یو تحصیل یافته پښتون و، او دا یوازې د پښتنو دپاره نه دی چې یوازې پښتانه، حتی د دغې غورځنګ ملاتړ په بامیانو کښې تاسو ویل دی چې د بامیانه د بوت تر شا پورې بامیانیان هلته ودرېدل، په کابل کښې، په نورو ځایونو کښې، په مزار کښې، په فراه کښې، په ټولو ځایونو کښې د دې ملاتړ په ټوله نړۍ کښې بیرون دلته دا نن په ټوله اروپا کښې زه چې معلومات لرمه د دغې ارمان بوت په خاطر د 24مې ورځې په خاطر باندې هغه کښې بېګا شپه ده د یوې ارادې او د ازادۍ ارادې او د خپله د ارمان سره مرکه کړې وه. ما یې مرکه پر اخره تعقیب کړله په دونه هوښیارانه توګه باندې، داسې خطرناکې پوښتنې یې ترېنه کولې د ډیورنډ د اغزن تار په هکله باندې، د لر او بر پښتنو په هکله باندې، دا ټول یعنی په دونه هوښیارانه توګه باندې او په ډیپلوماتیک او سیاسي توګه او په ډانګپیلو توګه باندې د لر او بر افغان کلمه طرحه کوله چې زه خپله ورته تعجب وم چې 40 کاله په سیاست کښې په دې کښې منډې تللې کړي دي، تجربه لرم. مګر دی سړی چې ډېر ځوان سړی دی، تاسلیته سړی دی او د خلکو د منځه راوتلی سړی دی او داسې یو خود جوش حرکت دی چې د کراچۍ نه نیولې ده تر امریکا او تر ټول نړۍ پورې د ټولو افغانانو، نه یوازې پښتنو بلکې ټول افغانانو دې جنبش ملاتړ وکړو. دا حرکت دا یو مدني حرکت دی، کوم تشدد نه لري، کوم وسله نه لري، په چا حمله نه کوي، یوازې خپلې روا منل شوې غوښتنې او د ریاست ظلمونه غندي او خپلې روا غوښتنې غواړي او د دغه ملت د لر او بر د ټولو یووالی غواړي. یوازې په ټویټر کښې یوه ډېر عادي د دغې غورځنګ دغه ارمان د وژلو په ارتباط چې د وخت رئیس جمهور یعنی اشرف غني د کوم پشتیبانی یا کومه غوښتنه د پاکستان حکومت ته وکړه چې تاسو دا خلک مه وژنئ، ظلمه ورسره کوئ، څومره یې دا ټوله نړۍ وښوځوله. نو په لحاظه دا حرکت یو خود جوش حرکت ته ولوسی حرکت ته او نور باید دا جزیری دا دی 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 جداوالی جزیری او دا دی محدودو نظامیگرانو ظلمونه پا دی ملت بانی باید ختم شی او دا خلق باید دی خپل سرنوشت او دی خپل رواح حقوق خاوندان شی.
غواړم اخیر سوال دا وکړم چې په دغه حالاتو کې چې د وی خو امنیتی مسائل دي یعنی جنگ زور اخیستی دی بلې خوا د سولې خبرې هم په ډیر نوی شکل سره او په ډیر جدیت سره روانې دي همدارنګه په هیواد کې مختلفې ډلې او دغه کسان چې په فساد تورن دي یا مثلا په میلیاردو ډالر دی پیدا کړي دي د مختلفو لارو څخه اوس غواړي چې سوله سپوتاش کې همدارنګه نور حرکتونه را شروع کړي دي یا د زور څخه اخلي یا ملت په زور د ځان تابع کړي دي په دغه حالاتو کې مجموع کې د روشن فکرانو ترکی حزابو او نیروګانو قوتونو دنده او مسؤلیت څه دی چې دوی څنګه کولی شي چې په دغه یو بحراني حالات کې خپل هغه مهم رول چې هغه مهم تاریخي مسؤلیت دی په غاړه دی ادا کړي.
ډېره مهمه پوښتنه ده. د افغان د سولې خبرو په اړه باندې خبرې وکړي، د سیاسینو، د مدني فعالینو او د ټول افغان ولس زما په نظر باندې مهمه او اساسي پړاو دا دی چې د پخوانیو ټولو ناخوالو نه تېر شي، که زورواکی دی، که جګړه مار دی، که غاصب دی، که قاتل دی، دا ټول هغه وخت حساب او کتاب کېدلی شي تر څو پورې د دې وطن کې واقعا آزاد مستقل او درېګونې قواوې چې دولت عبارت دی هغه د خلکو په پخت باندې جوړ شي. د ټولو سیاسیونو دپاره که ریښتیا سیاست کې وي، ریښتیا افغانان وي، ریښتیا افغان مور زېږول وي، افغان مور سوري خوړلې وي، ټول سیاسي اختلافات باید یو خوا ته غورځوي. ټول پر مې که تور تاریخ دی، که سپین تاریخ دی، که سر تاریخ دی، که راس تاریخ دی، دا ټول باید افا ته غورځوي. د خپلې وطني پروسې د خپل وطن ساتنې او د وطن د استقلال او د وطن د جوړونې په خاطر باندې باید ټولې خبرې افا ته پرېږدي او د دې وطن د جوړونې او په دې وطن کې د واقعن یو سالم نظام او یو سالم ادارې یو سالم مرکزی قوي واکمنۍ د جوړېدو په خاطر باید لاسونه سره ورکړي او که په سیاسي په ډلو ټپل سویشل شي سیاسي پخواني تاریخ باندې ټینګوالی رسد یو څه دارې په د خلکو په وژلو او د خلکو په ځورولو کې خپلې ګټې لټوي. دا ټول زه فکر کوم چې د پای وخت راغلی دی او سوله به په هر صورت چې وي سوله کېږي او د دې تاریخ ختمېږي. دوی لپاره ښه په کار دا ده چې د افغانیت په خاطر باندې خپلو ټولو کړنو باندې پخوا چې اعتراض کړی توبه وباسي او د دې وطن د آبادۍ او د افغانانو د یووالي په خاطر او د یو موټی کېدو په خاطر باندې یو ملت په خاطر باندې باید وطني او ملي ګټې په نظر کې ونیسي او لوی قوت شي. خصوصا هغه سیاسیون، هغه سیاستمداران، هغه چې همیش د ملت او ملي ګټو مدافعین ځان بولي باید دغې چجرونه تیر شي او د یو لوی ځواک، د یو قوي ځواک، د یو روشنفکري ځواک، د یو سپېڅلي ځواک، د وطن سره، د خلکو سره، د عشق او مینې په خاطر باندې ټولې پلمې او ټولې بهانې، ټول دلایل، ټول ګروپي فعالیتونه، ټول دغه ضد فعالیتونه دا لرې کړي او یو قوي او یو ځواکمن او یو رښتینی ځواک په توګه باندې باید پخوانۍ خبرې هغه خواته ګړنګ ته وغورځي او وطني
تعهد او حدود. ډېره مننه د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي کارپوه او د ملي پرمختګ د رهبرۍ د ګوند غړي ښاغلي محمد آقا شیرزاد، ستاسو د ګټورو او خبرو او معلومات نه ډېره مننه. تاسو ته زیات پرلتبونه غواړم. ډېره زیاته مننه.
الله مسفر.
مننه. خدای پامان.